د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او 25 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پر روان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. له ارزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 ورځنی کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي، او له 6 میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل،
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې 50 کلو څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت د کمښت د وجه نه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزند ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د یوه غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 1.5 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوړي امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جو پتر لاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسې کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا د چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کوم ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیرنې لوګې په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پرون د توري دا وا باد وو بیګا ما جګر لګې ده ټول خلک شیش کو چې چا پسند دا په غاړه مانی وو ته مانی چې شنه شین پسل خلکو ریباو لري کاوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات درکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې د اساسي قانون لپاره کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو سل ډیر لس کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند هم د لاسوهنې دي. بلخو یو شمیر بې وزل خلک شکایت کوي چې دوی په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نورمال نور جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای چې کالې د بشری مرستو رسونکو لړلې یو سل دیار لستنه نیول شوې دي. هغه څه چې د ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې خپل وی پاڼه یې خپور کړې لیکلي د نیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.8% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمی شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند بولي. په دې پیښو کې وڅ سلويختي حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی نه سلويخت پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څم اوچا د لاسوهونکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغه تمرستي ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
ورځ موږ مونږ کې ته مو سیسات رااله هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودل، انور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بي وزي تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
ترجمه راغله خو حالات هم خراب دي. کار نه زم خوږي چې یو په نو بس کارونه نشه ګندنه نشه یا به زوره زو بس عدالت خرصم خپل خو مزل کو.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا وای افغانستان کې لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مختی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو سل ډیر لستنه کارکونکو نیول شوې دي. دا اداروی په اگست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډیر په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فریدی حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل چې یو لاغوی څخه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کچې لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد لکس نور هم خکړي. دوی دی وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي د هغوی سرپرستانې ښځې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه خزینه کارکونکو درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دي. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپل په افغانستان کې یو ډیر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغه کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کم شوې ده. نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې د موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشئ. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او ته دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې لستونز سره لاس گریوان دي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویل دي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک له داسې وحالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحید الله امانی وای د بودیجې د کمښت له کبله د پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل نوې مونتنه ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خوړه نامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحید الله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولی شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولی د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې له 15 میلیونو څخه زیات کسان د خوړو له خورانه امنی سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خوراک کموالي له امله دبليو اف پی کولی شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوسمهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما پشت بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جل تریخ چای می ورکر. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشومان می خوشه کرم او یاد زان وشنه وکرم. دومره ستونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم ستونه می دکیگی. یو مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم، کالاشویی بگوید.
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغه مرستندوی بنسټونه چې وایي مرسته کرده، مکتحی چه دول مرستانه ده شوی.
دا په داسې حال که ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی ده شنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان او سودان که میلیونونه خلک خوراکي توکو ته د نه لاسرسی له لوړې کچې سره مخ دی. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د خوراکي توکو له ناورین سره مخ دی چې له 6 میلیونه څخه ډیر خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسه ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمې د شاهد په نوم 19 بی پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 2 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډوله توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیرې شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې 1000 تنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې ترڅ کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسه او میکلایف وروسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر خی غاړه پرتی یو سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بی پلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغه بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروستیو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکې ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریب ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریب ځمکه له منځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي.
دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی.
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو شیرولی ازادي رادیو ته وویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او ترڅنګ شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي چې پرون یکشنبه بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکه او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د نجونو د تلو په ګډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د خغلی ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابل هوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې په وغونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو در بللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي، خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی یې کومو هیوادونو ته لیږلي دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل، تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بیرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده، هغه څه چې اړین دي خپلواکه اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې پرمختللي هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بی برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبید الله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
استاده خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس.
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین په ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې عالي تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وضع شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې د پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
ما در قدم اول ضرورت پیدا داریم که دروازې پوهنتونها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربللو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې، چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبانو حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نورالله خان چې اوس له افغانستان بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل،
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ما ته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې وروزل شي هغه شی هغه څه نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امل اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوادت پکتیکا ولایت بازار تله ما پنځریز را سره وو، هغه دکاندارانو نه اخستل ور دا په غزنی کې سره په مجاویا کې صدر کې کاټ کې مو د پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی بلک افغانستان نه لري دی غو د پاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده د سی د سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واځ خا کې مخابراتي شبکه نسته، دوه واره په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب تر اوسه پرې دا شبکې نه درغلي دی. واځ خا خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
المن ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم، نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تا تر اوس چا نه دی جوړ کړي دا به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتې نامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې څلور میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلونکي نوریاس نوری دی خو لمړی په مکرې خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپل یو سلودیر لسو کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د لسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې لخند سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور لمخې د لسوهنو موارد د سګنی کال په اګست میاشت کې 15 تر رسیدل چې تر ټولو زیات وو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او ځانګالو سیمه ته د موادو د لیکت مخنیوي هم پکې شامل وو. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګزارن ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلی دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. خغلیزی احمد د یوهانس پنوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو غړی لقاول لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمي سند دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې څلور او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نو موړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسۍ په لارلو مشهور دی. جګپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسیدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر سامانتا پاور د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټ یوري کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنا قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپورو چارواکو سره وګوري هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي د ناګورنا قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام باندې ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلی او پوځي تجهیزات یې پیاوړي کړي دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1946 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي، خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تیرو څه باندې دو کلونو کې چې طالبان وقته رسیدلی دی، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مو دې خبرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خبرونې ته ښه راغلاست. کراته وایي چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سبحان تعالی درنو اوریجن کو تھا بازار رقم سے قوانین و جوڑول د پارا معمولا ظروف او شرائط کار دی. قانون جوڑول ول د پارا په حقوق علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دینی عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې په پام کې لرل سره یو جهت او بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوت ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي؟ یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو سر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوانه د خلکو فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري. په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسان د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کیږي او حتی په ځینو هیوادو کې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کیږي. زمزه کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط کې وجود لري هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي، معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي او هغه د یو باصلاحیته مرجع لخوا دا کمیته توضیح کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په شلو کلو کې ایدئولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو
په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې. بله استاذ مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې ډېر وخت مو نه درلوده که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدی شي که نه له تاسو یوه دنیا مننه. مننه. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ستانیزي صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینېږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درون استاد ستانکزی صاحب که چیرته تشریف لري او په زمین کې اوریدونکو ته سلامونه منی کې هیلې وړاندې کوم. ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادې موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون داده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي د لوی جرګې موضوع راځي د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم داده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د ادارې د ملي حاکمیت چې څرقم باید په نظر کې ونیول شي او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه اوسني د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د ارادې نه پرته نه پلي کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي. نو مشروعیت یو حتمي موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. موږ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرې ته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولی چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دی د طالبانو حکومت ته؟ یو هیواد بې له اساسي قانون هم نشي کولی خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پوه مصباح صاحب ته او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقی بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاین حل پاته شویده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. پا همدی خاطر دیر ضرور ده چه پا افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوی او د مشروعیت ده پاره لار اواروی. مشروعیت معنای داده چه مشروعیت ده نه پا افغانستان که موجود دیه. یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واری. په همدې خاطر د ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي، او قانون اساسی لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران ال شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی عادی قانون نه ده.
صدات صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلی مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه مننه استانیزه صاحب. رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، له موقته اداره انتقالي اداره، او بل اخره یو کمیټه وټاکل شو پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رای کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شاید چې زه عرض کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزی صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرنډم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې.
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرنډم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نو بیا اساسي قانون نه ده. یعنې هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نو بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید بین المللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بین المللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، ګورئ په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی اقل هغه کمیټه چې په بین المللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې له لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدا صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورئ کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، درته نوې اداره انشاءالله جوړېږي د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مس باسه د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو او ګورم شنو اوریدم کوم څه وخت او خبر سوال
کور ودان استاد صاحب. یو دنیا مننه چې په دې باس کې مر سره ګډون وکړ. مس باسه تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنه او اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حاکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ یې د موږ ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه، دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حاکمیت په هر رقم چې و په زور ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه. نه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکینی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم طالبان سه پلان لري سه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبې په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسي هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملي باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملي د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبان باید دا مسله فیصله کی د خپل په منس کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کې تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پوښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسی کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامع بین‌المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مسبا صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو وسی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمه ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون را منځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویې جرګې راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور تر لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.